بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. جمعه ده، د وژې اسمبلې 12 د سپتمبر 3 د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړي توبونه ټاکلي او له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا په بل راپور کې اورېدلی شو. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د ګوند هغه غړي چې بل ګوندې جوړ کړي
د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا خزانه وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي. طالبان وایي چې راتلونکی حکومت به له پیکینګ څخه اقتصادي مرسته ترلاسه کړي. په امریکا کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو مؤسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګوست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیځ د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کېږي. د امریکا د خزانه وزارت وایان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانه وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کېږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. قریشی تېره شپه په اسلام آباد کې د هالند له بهرنیو چارو وزیر سیګریټ اکاک سره په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. وی ویل چې په دې هېواد کې سوله نورو هېوادونو ته د کډوالو د بهیر له نه ماتېدو سره مرسته کوي. د پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره رغنده اقدام وکړي. طالبان وایي چین بل افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتي او نوی حکومت بل پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپبلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هېواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اګوست له 15 په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړی ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی. دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلي دي. خو لری بریښي چې چین دی هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکې مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي. چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان ملک هوایی چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایی شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغې ادارې او په خپله آریانا شرکت په خپرو کړو خبر پاڼو کې کړې ده. د آریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن 3 بجې پلان شوې ده. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه شل اوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوې. د یوې لوبډلې کپتاني حشمت الله شهیدی کوي او د بلې هغې ګلبدین نایب. د حشمت الله شهیدی لوبډله چې د سولې اتلان نومیږي د نننۍ لوبې پچه ګټلې او د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم د سولې اتلان په وړاندې د بیټنګ پریکړه کړې ده. شهیدی د لوبې تر پیل مخکې له خلکو غوښتي وو چې میدان ته ورشي او لوبه وړیا وګوري. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډیر زیانې په همدې وروستۍ 2 ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسیدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې 23 کسان په نیوجرسي او 12 تنه هم په نیویارک کې مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په 9 لوزیانا لاندې کړي وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او تند شمال ځواک 4 درجې ښودل شوی وو او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
تاسو ازادي رادیو ته اوریاست. د ازادي رادیو دا او نور مطالب زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنچیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد بي چې دا جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الدین حمید نن ازادي رادیو ته ویلي چې پر پنچیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهې وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې جګړه کې د درنې مرګ جوبلې د اړولو ادعا وسیوې دي. د کاپیسا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تېره شپه د کاپیسا لخوا پر پنچیر ولایت حمله وکړه چې و مهم سنگرونه یې نیولې دي. بلخوا د طالبانو بل غړي ویلي چې دوی 14 پوستې نیولې او د پنچیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه بیا وایي چې دوی د هر ډول حملې د شنډولو لپاره چمتووالی لری. تفصیل پدې راپور کې
د پنشیر جګړه نن 15 ورځ ته اوږده شوه. طالبان وایي د دې ولایت له څلورو خواوې بریدونه پیل کړي او مقابل لور ته درنه مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو د دفتر یو غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنشیر ته ننوتې دي او د تیر شپې راهیسې ډېرې سیمې د مقابل لور څخه نیولې دي. هغه وایي
بلی د اسلامي امارت مجاهدين پنشیر ته لګانو استقامتونو څخه داخل سي وي دي. تیر شپه د پنشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدينو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن د ډیر زیات تلفات او شتي دي. موږ راپورونه وايي چې هلته د دشمن له شیل او بیا تر 1500 کسان وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان سوي دي.
د خغلی کریمی په خبره د پنشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان د ولایت ته ورغلي دي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ شو اړولې ده. هغه وایي په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 350 طالبان وژلي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه 4 ورځو کې د دې جګړې پر مهال باندې ډېر نقلي وسایط ته هم د طالبانو زیان اوښتی دی. په پنشیر ولایت کې جګړه حق مهال پیل شوه چې د دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پایله ورنکړه. طالبان ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شوه چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. په پنشیر ولایت کې جګړې څلورمه یا پنځمه ورځ نه پنځمه ورځ ده خو دواړه خواوې د پرمختګ خبره کوي. د لبلې خوا یو شمېر خلک او ځینې هیوادونه د دې مسئلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
ومردل چې د پنچیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دغه جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. دواړه لوري په دې جګړه کې یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سیدی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سیدی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د پنچیر ولایت د سرنوشت په اړه ستاسو په نظر تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل بل دی، هغه دا چې د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به مونږ یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو، چې دا تر ډیره حده پورې د هغه کسانو چې په پنجشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنجشیر د مناطقو کې، دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول د خپل سره د شرم خبره ده. اما وضعیت دغه دی چې دی، اما تر ډیره حده پورې هغه سیمو چې وویلې د طالب لوري په خپل ارزښونو باندې تاکید کوي، که مخالف لوري ورته قبول نکي بس د جنگ خبره روانه دي، چې دا د تاسو خبر ده.
بل د پنچیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره حادثه پراخه کړې ده. کچیر دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نوي پړاو ته داخلوي؟
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې دی. هغه دا دی چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، په افغانستان کې مسلمان ملت د بهرنیو غیر اسلامي ځواکونو ختمول غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و. پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط اوګدول، او دغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغییراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزي، نوي قوانین نشته، زړه قوانین عملی کیږي نه، او دغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې دا دي چې دغه انقلابي دوران لند کړی شي. همدا نن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثناء د هغه مواردو چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت او حکومت خپلې چارې مخته وړي، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت، انقلابي حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی، نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد د اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامات خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې همدا دی چې د افغانستان تان تمام سیمې یا 90% سیمې د دې په لاس کې دي، او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظام غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښ ښکاري، اسلامي ښکاري، درست ښکاري، هغه تاسو انتخاب ته اگدو او علماء او روحانین به تاسو ته رهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي او مشروع حاکمیت برې شي. دا را حل د لارې ده. دا جګړه چې دا ولایت به کته پورته شي دا به مشکل حل کړي نه
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سی حکومت ټینګار کاوه. اوس شکونه سته چې طالبان شای و نتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت یو دوکه ده. ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه ورباندې وشوه. میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دی وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکي چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، په اصطلاح مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نه شي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنې څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل، جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبر ده، دا بې ځایه خبر ده، دا غولونه ده. حد اقل حکومت، حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ، دا ټیم کار نشي کولی. تر اوسه پورې کار نه نشو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي، دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي. اما د قانون د پاره او یو سلسله شو تجربو چې بشری ټولنې په ورته جوامعو کې لري، دا غنه استفاده کول پکار دي. د انسان او د نورو حیواناتو فرق د عقل او د قامت نه برسیره په دکې دی چې انسانان خپل تجارب دی یو نسل نه بل نسل ته په مثبت شکل باندې ورکوي. که چیرته طالبان تمام خواهی وو کی و هر څه ځان ته وغواړي او د ملت ارادې ته تمکین ونه کی، انتخاباتو ته تمکین ونه کی، او وایي چې زه عالم، زه ملا، په هر څه پوهېږم، عام خلک چې کاره دي چې پې باندې پوه شي، زه به د هر شي دپاره خطکشي کوم، بیا بل چاته ورکوم، دا نتیجه نه ورکوي. دغه نقاط دي چې دا باید یک طرفه شي. شف شف کول او ملت ته ښکاره خبر نه کول د اسلام د اصولو نه مختلف تعابیر وجود لري او دی خپل تعابیر بنیادی ګڼي او نور ته وایي چې
سیدی صاحب، په افغانستان کې د اقلیتونو د ښځو او نورو فعالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. داسې راپورونه هم سته چې وسلول طالبان په تلاشي بوخت دي. په ځینو ولایتونو کې په دغسې کسانو پسې څار کوي. دا موضوع څومره خطر پېښولی سي دغو ارزښتونو ته؟
د توقعونه پورته هغه تصور چې موږ درلوده چې د افغانستان په کوڅه کوڅه کې به د وینې بیالې روانې شي، بله ده چې طالبان کابل ته راغله، د طالبانو د مثبتو اعلاناتو او موازیو پر بنیاد باندې الحمدلله دا کار ونیښ. یو د رهبری خبرې دي، یو د متوسطو او صفوفو دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان خلک تماسونه چې موږ لرو سخت په تشویش کې دي، د رواني تکلیفو سره مواجه شوي دي، چې هغه څه چې د طالب بشران وایي وسطي قومندانان او لاندې صفوف به یې عمل نشي کړی. دا چې په یو چک پوست کې وینم چې یو موټر درول ته وایي چې ودرېږه او هغه نه دري او د هغه په نتیجه کې د مرمیو باران پې جوړېږي، او بل دې چې د مرمیو باران پې جوړ شو درې نفره څلور نفره په ډېره خندا باندې راکش کول کېږي او هلته غځول کېږي، د ده ګناه څه ده؟ د دې ګنا دا نه ده چې نه دې درول خو په پکې ول نه دې درول تر ول اما ته په سر ول او څنګه پښتنه نکي څنګه تحقیق نکي
bale
د طالب د مشرانو خبرې چې منګه انتقام نکو غیر قانوني نکو د دې خبرې به تحقیق کړو تاواله په سر وشته تاواله په پخونه وشته پولیس او د امنیت چارواکي مکلف دي د غل قاتل جنایتکار د درولو لپاره وسله استعمال کی اما دا وسله کچیرته متخالف د پخو غرزي د او د زی په سر باندې پړز ولي دا پولیس نور نه ده د قاتل ده په دې خاطر باندې د قانون د حاکمیت د لپاره کار کول په عمل کې کار کول دا ممکنه ده چې متاسفانه د افغانستان خلک په دې مور کې دا چې د قوم او ژبې کتور چې یو مسلمانۍ وبخې تاسو خبره مې وکړه شو څوک چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وي هغه مسلمان ور دی هغه کې پښتون تاجک ازبک هزاره دا نور شان نه دیږي په دغه باندې عمل کول پکار دي آیا دا چې په صفوفو کې دې باندې عمل کیږي کنه کیږي دا هغه سوال دی چې متاسفانه خلکو ته سخت تشویش لري او پر حق تشویش هم
ډېره مننه د په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د افغانستان پر روانو تحولات ویرا سره څرګندونې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتين وایي د غورزنګ د قانون لمخې موسین دا وړ او ټول هغه کسان چې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم ګوندې اعلان کړي نور د پی ټی ایم غړي نه دي د مشال رادیو خبريال داوود خټک له منظور پښتين سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې دغه نوی ګوند ته په کوم نظر ګوري
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل په الماني پارټي جوړه کو خدا زموږ تجویز دی کټول مګری په دې راضي شول سیدا کپنر از کېدل نو موږ به د ملګرو سره زو د خپل تجویز به فیصله کوو نه بلکې د جمهوریت طریقه باندې اکثریت خو حق راټیټ کړ بیا په صوابې کې زموږ د ټولو د بشمول د دغه ملګرو له چنن پارټي جوړوي موسم نه ونه یا د دوی بشمول یو یعنی زموږ میټینګ وو چې پاتې موږ آئین فائنل کړ دا غیر پارلماني او پارلماني غمو هم فائنل کې پی ټی ایم بغیر پارلماني دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارک باد هم په یو ویډیو کې موږ مشترک ورکړو
دا کم وختو
دا صحابري کې زموږ میټینګ وو د تاریخ ورته
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ او میاشتې او میاشتې اول به هو تا هو ته میاشتې او بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دا کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې
نو منظور او بخښتا سو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضانه یې بلکې تاسو به باندې ډیر سخت خفه یې
دا خبره د موږ په تحریک راځي موږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د دې کاله د تحریک سره یې مزل کړی موږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي نر کومه چې زلاته پاک فریت باندې پته لري کې چې کزا یې مقابل یې چاغه مونږو مانو
تاسو دا فکر نه کوي چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراتیک ګوند اعلان کېد نو هغه هم ډیر زیات خلک وغي په اکثریت کې نه دي یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک واغه دغه او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت نو دوه درې کسان وو نور نو
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي آیا دا د قبایلو په فائدہ کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي
دا څه وشي چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کوټه ته تللو اول تاسو هغه دا وکړو چې تاسو دلته زموږ نه په ووټ کې مقابله به وکړه تاسو یې کمی تیر کی نو مونږ چې ورته چې کمی تیر کیو نو هغه خلک راپورته شو ټول د دلته مونږ ته سیاسي اتحاد چې کوم وو او وکړل او ټول پارتو خپل کارکونان او څوک راوتل زمون تهیر کامیاب شو کپیږي ځکه چې مونږ فیصله دا کړی وای چې نن موږ خو په نیمه ته هم زه نو ممکن نه وای چې مونږ خپل جلسه او اول چې کوم سټیج وو هغه د کامیاب راځل وره نو چې یو ځل مونږ کامیاب کو بیا دا خلک ډیر خلک زمون سره روان شول بیا دغه د چا ته هم اجازه نشته چې یو فرد ده راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوړ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې د خپل سیاسي ګوند د اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر
کې؟ او د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی، په دې یعنی را سره ناست شوی دی، په دې ایرا سره کړی چې بالکل دا ټیک ته په دې ولاړ وو.
خو دې کې به یو بل پښتنه راوچتیږي، هغه پښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داور تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی، خو دې په هغه ټیم کې غړي نو دی، بیا د پارلمان غړي څنګه جوړ شو؟ دی خو د پارلمان هم غړي جوړو.
هو نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلی دی چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدلی، یعنی په عام ممبر باندې هیڅ بندیز پی ټی ایم نه دی لګولی، په عہدیدار یې لګولی دی. دا واضح دی، دا موږ لسو میاشتې وړاندې ټول کام ته پېښ کړی چې دا زموږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي دا به زموږ آئین منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی هغه شو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹھنے دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغه اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري، د دوی کول او فیل د پی ټی ایم ریپرزنټیشن نه کوي، هغه د دوی نوې جوړ شوی ګوند د ریپرزنټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه را سره جوړ کړی وو، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ پی ممبرشپ کارت وی ممبرشپ پراسه زمون اته میاشته تیر شو په هغه کې دوی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ دی، ممبرشپ دوی سره نشته نه کړی.
ظاهره خبره ده، زبدي اختلاف هم مو په واضح ټوکی کوي او ته اوس دا یو اختلاف را منځ شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات سوینه؟
اولس د پی ټی ایم سره دی، پی ټی ایم د اولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغو مقاصدو چې دوی په خپل خاوره د امن لپاره غواړي دا هغو ترجمان دی. ټول اولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نه شي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
خو همدغه مطالبات خو د دې ګوندم کړي دي په خپل کم چې دی
تیره تاسو ولې
د دې چې کم یعنی منشور چې دوی کم جاري کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو، د هغې دفاع به کوو.
د خیر د دوی په غږ شو واضح د کوم مطالبه د کم دی هغه نشته، نه په کې د لین ماین شته، نه په کې د میسینګ پرسنل شته، نه په کې اکسټرا کیلینګ شته، نه په کې کمیشن شته، نه په کې د ټارګټ کیلینګ مخالفت دغه شاین خو د دوی چې کوم منشور پرونو په هغه کې نه و.
او کدی دا هر څه شی په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته، کدا هر څه شی دی په دې منشور کې واچي، نو بیا به تاسو سره اختلاف دي سره پاتې کیږي که بیا دې ګوند جوړي؟
زمونږ خو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی، زمونږ خو اختلاف د یوازې د هغه سره دی چې څوک په دې وطن کې ظلم جبر کوي. زمونږ خو صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې موږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپله وعده ورسره قایم یو چې ستاسو د امن لپاره به موږ مزاحمتي سیاسي تحریک غیر پارلماني توګه چلوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، دما دا پیغام واره یا مجاهدین څخه مدا هله کی شي شهیدان معلمین او معاش دي منقطه کوي او له بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت پر سوی دا او بانګو ته نه دی اواله سوی هغه باید اواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت یې ماش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته په هفته کې 20,000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي دي. وضاحت ورکړي، خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ، خلکو ذهني لیوالي کې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل، دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دې یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي وو. 2200 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه ووځو، که کوم ملک ته ځو وایي د امریکې عیسایي استخبارات یې وایي، او حتی دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نه شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیارډونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارډ شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. قریشی تیره شپه په اسلام آباد کې د هالند له بهرنیو چارو وزیر سیګریټ اکاک سره په ګډه خبري غونډه کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره رغنده اقدام وکړي. طالبان وایي چین به له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ساتي، او نوی حکومت به له پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپابلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت به خپل داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغه ادارې او په خپل آریانا شرکت په خبرو کړو خبر پاڼه کې کړې ده. د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن 3 بجې پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یوه 20 اوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوې. د یوې لوبډلې کپتانی حشمت الله شهیدی کوي، او د بلې هغې ګلبدین نایب. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستۍ 2 ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسیدونکو ته اړولی دی.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو دو متخصص ډاکټرانو ته بلنه ورکړي. په لومړۍ نیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو ترینر او متخصص ډاکټر ناجیه طارق میلمنه ده، او په دوهمه نیمه کې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ زموږ میلموي. زموږ میلمنه د نسایي ولادي ناروغیو متخصص ډاکټر ناجیه طارق همدا شي بر سره په لاین کې ده. ډاکټر صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامات اوسئ. لمړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. که په لومړي سر کې راته د خپل دغه تخصص په اړه باندې ووایئ چې په کومو برخو کې تاسو تر اوسه پورې فعالیت سرته رسولی دی، او له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دا 15 کاله کېږي چې زه په دغه رشته باندې کار کوم، او زه اسیستنت پروفیسر د نسایی ولادی او ترنر متخصص هم یم، او د تنظیم خانواده ماستر ترنر هم یم. تاسو به پیږی چې افغانستان په نړۍ کې یو پورته کچه د مور او ماشوم مړینه لري. دا تجربه زه په شفاخانه او کلینیک او زما خپل شخصي معاینه خانه کې لرم، چې دا یو د تنظیم خانواده د میتودونه او روشونو استفاده کول دي چې زموږ په افغانستان کې ډېر فامیلونه غوي استفاده دا نکی دا سبب کیږي چې یو مور پس لپس حمل ونیسی او دا پس لپس حمل نیولو ماشوم او مور ته زیان رسوي. که وخت وو بیا په هغه باندې خبرې کوو چې ولې د جانبي عوارض یا خطر مور او ماشوم ته څه شی دي چې هغه ژر ژر عمل نیسي. او بل دا چې کله چې دا یو ښځه عمل نیسي فامیل او د هغه میله هغه سره همکاري نه لري د توچون کوي او هغه باید ډاکټر ته لاړ شي. تر هغه وخت پورې چې ماشوم پیدا کیږي باید تر ډاکټر نظارت او مراقبت کې اوسيږي. دمدا خبره ده چې د مور د حاملداري په دوران کې د هغه مشکلات په وخت تشخیص کیږي نه هغه اختلاط کیږي او یو وخت هغه شفاخانه ته راځي چې ډیر نه وخت ده دمدا خطر نه تداوی نتیجه نه درکوي او یعنی خطر هغه ته ډیر متوجه ده او دمدا خطر ده چې د مرینه کچه پورته کیږي. او دا دوه مسله زما ډیره تجربه دي. په خو هغه نه امنی و خو ان شاء الله اوس امنیتم تامین شوی دي.
تاسو د نسایی ولادي په برخه کې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کلونه مو فعالیت کړی دی په افغانستان کې. روغتیايي کمزور سیستم دی په تیر بیا د نسایی ولادي په برخه کې په لورو پرتو سیمو کې وضعیت څه ډول وو تر دا پرونه پورې؟ آیا په لورو پرتو کلیو او سیمو کې هم داسې امکانات د هغو کلیوالو ښځو لپاره چې ماشوم زیږاو برابر شوی په دې تیر شلو کلونو کې؟
بله وو. یعنی کله چې پس له ډاکټر نجیب الله د حکومت ناموش داخلي جنگونه درلودل او پس له 2003 چې لومړی موږ یوازې سل کلینیکونه شف ټول کشور کې درلودل هغه هوس د 2000 پورته سوی دي. او د دې ترڅنګ وزارت صحت هم د جامعه قابلی د جامعه نرس یو پروګرام بلوا چې آشیانه نومیده هغه کې یو قابله درلودل چې د حمل په دوران کې مراقبتونه تر سره کول ولادت ور کول او واکسین پروګرام هم درلودل هغه و چې په هر قریه کې دا جوړ شوی وو. او د دې ترڅنګ موږ د خانوادګي صحی خانوادګي شوراګان درلودل چې هغه هم شوونکی وو او نور د قدیم مشران وو چې هغه ته د صحی آگاهی ورکول کېدل او هغه هم خلک د دوی د آگاهی د پورته کول لپاره کارونه کول. خو مګم د دې ترڅنګ موږ کافی متخصص ډاکټر شزینه ډاکټر نه درلودل ځکه چې خدمات د هغه قابلګانو سره تر سره کیدل مګم شزي یو ډاکټر او یو متخصص ته ضرورت درلودل چې هغه پرابلمونه چې هغه درلودل په ژر وخت کې تشخیص شي او تداوی شي چې هغه بیا ناول اغیزه په شزي کې درلودل. متاسفانه چې موش کافی شزینه ډاکټران نه درلودل. او بل مسله ترانسپورټیشن ده چې متاسفانه چې په دیهات او قریجات کې موږ او تاسو سرک نه لرو، د پل نشته، ترانسپورت نشته، ډیره په مشکلات باندې تر اوسه پورې خلک نشي کولای چې په وخت خپل ناروغان شفاخانه یا کلینیک ته ورسوي. دا بلا مسله. او بلا مسله دا فرهنګي او سنتي مشکلات دي چې شزه یوازې نشي کولای چې بل خپل په نوم محرم باندې ډاکټر ته لاړ شي، او شزه تکلیف درلودل هغه باید منتظر پاتې وشي چې یو څوک هغه سره ولاړ شي. دا بلا مسله وا چې هغه شزه چې حامل درلودل هغه ته ډیر خطر متوجه وو. او بل دا مسله چې ټول صحي خدمات د انجوګانو لخوا ترسره کیدل، او وزارت صحت عامه هغه د نظارت دومره ظرفیت نه درلودل، یعنی دا ظرفیت او کفایت نه درلودل چې کافی استاف ولري چې وقتاً فوقتاً هغه وکولای شي چې ټولو صحي مراکز او نظارت وکړي، خلاګانې شناسایی وکړي او هغه ته رسیدګي وشي. دا ځینې مشکلات وو. او نور دا مشکل چې موږ ډیره وابسته د خارجي کومکونه یو، یعنی 15% د وزارت صحت ما کومکونه د خارج څخه دي. که خارجي کومکونه د افغانستان نه کته شي موږ هیڅ شی نه لرو.
اوس اوریدونکو ته ور ورکو، اوریدونکو به هم ډیره پوښتنه لري. مهرباني، څوک او څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیکې وړاندې کوم. غالي د جلال آباد نه لاین کیم. لنډه پوښتنه کوم د متخصص نه. پوکی په نوم باندې امپول او تابلیټ دی د ماشوم د نه راوړلو لپاره استعمالیږي، آیا دا جانبي وارث لري او کنه؟ یو سوال. او بل پوښتنه مې دا غوا د پرګننسي په دوران کې مونږ کولای شو چې مریض ته اپنډکټومي وکړو او انستیزي جنرال انستیزي ورکړو، آیا دا جنرال انستیزي خو به په پلاسنټانو خو به نه کیږي، د ماشوم باندې خو به منفي تاثیر نه لري؟ دا دوه پوښتنې ترته ځواب شي.
ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید، مهرباني.
ډیره مننه. دوی د ټابلیټ او پیچکاری ګانې وایل هر روش او میتود چې دی هغه شرایط لري چې چا هغه باید استفاده وکړي. ځینې شیزی چې داخلي ناروغي لري لکه قلب، فشار، ځیګر او نور ناروغي لري، هغه میتود واضح ده چې کوم میتود به واخلي چې هغه د صحت لپاره، یعنی ډیره عوارض جانبي ډیره به نه وي. او همدا رنګه د پیچکاری هم خپل یعنی استدبابات لري چې چاته باور کل شي او چاته باور کل نشي. او هر میتود خپل فواید هم لري او زینې عوارض هم لري. مګم دا عوارض هغه څوک چې کوم خاصه ناروغي نه لري او سم میتود هغه ته استفاده کیږي، د هغه ژوند لپاره ډیره یعنی مهمه ده. هغه ژوند مسون ساتي له هغه نه چې هغه جرجر ماشوم لاوی، یعنی جرجر ماشوم هغه ته خطرناک ده د مور او ماشوم لپاره. مګم دا میتودونه دومره عوارض جانبي عوارض نه لري چې د هغه صحت تهدید وکړي. او بل د انستیزي په اکله چې تاسو وویل انستیزی استفاده کیږي چې دومره جانبي عوارض و نه لري، مګم که اپندکتومي و نشي هغه مور ته او ماشوم ته دواله ډیر خطرناک بوي.
بل اوریدونکو هم د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته ټول ولست د افغانستان یم په دغه هدي ورده يم.
ډاکټر مهرباني، چې پوښتنه لري له ډاکټر ناجي طارق څخه. مهرباني.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب. نامه سوال په داسې ډول دی، د موږ د دوستانو جملې نه یو څوک دی دا زیاتره وخت چې دغه اولاد یې شپږو میاشتو سره سي بیا دا ځای کې نه باندې شي، دا څه وجه ده؟ او هغه کومې زنانه وي چې په لرو پرتو سیمو کې دي که چیرې باردار وي، هغه د کوم نوع شیانو نه استفاده وکړي، کوم نوع میوو نه، کوم نوع غذاګانو نه، شي د دې وجود معافیت پورته وي؟
مننه. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډیره مننه. بله، ما لومړی سوال یې هېره مې سو چې هغه څه شی وو؟
د ځینو امیدوارو میرمنو شپږ میاشتنی ماشوم زایکی.
بله بله بله. لومړی باید پوه شم چې د هغه څو ماشومان ځای شوي دي او د مخه ماته وویل چې د حمل په دوران کې مراقبت او ډاکټر ته تلل دا ډیره مور او ماشوم ته کومک کوي چې د لومړی ورځو یا ډیره نږدې وخت کې دغه مشکلات مشخص شي. هغه لازمه ده چې د هغه معاینات وشي. ځینې وختونه داسې دي چې په ولایت کې هغوی یو ساده عادي د وینا ګروپ ته نه کوي. هغه مور چې آرچ منفی ده که هغوی ماشوم خلک یا ډاکټر اغه پختلونه پویږي بیا ډاکټر او اغه کلینیکونه پویږي چې دا ارچ منفی ده یا ممکن البته امکانات نوي چې د دوی ګروپ ته انکی کدا ماشوم ارچ منفی د مور نه پیدا شي او دغه ارچ مثبت بوي بیا اغه یو پیچکاری لري چې روغم نوميږي که اغه مور و نخلی بیا په د مور په وینه باندې انټي باډي تولید کیږي هر کله چې اغه حمل نیسی بیا دا ماشومان ضایع کیږي او ځینې میکروبونه مور ممکن ولري یا ځینې داخلي تکلیفونه مور ولري چې دا باعث شي چې د مور د ماشوم ضایع شي. دمده خاطر نه ما ډیر تاکید وکړ چې دوی باید د حمل په دوران کې ډاکټر ته لاړ شي چې ټول معاینات تکمیل شي چې دا څه تکلیف لري چې بیا مور ته او ماشوم ته کوم زیان ونه رسیږي. او بل مسله هغه وای چې کوم غذاګانې بوخري. مور کولای شي چې ترکاری، میوه، سبزیجات او اوبه چې ښه جوشه ورکی پاکه اوبه به وڅکي او استراحت به ولري. دا د مور د تقوی او د ماشوم د تقوی لپاره ډیره ښه دي. او بیا کله چې څوم سلور میاشتنه کیږي بیا غوی د لپاره ډاکټران د وینې د وقایوي تدابیر لپاره هغه دواګان درکوي چې مور او ماشوم د لپاره ضروری ده. مګم دوی باید یادونه وکړي چې حداقل په خوا سازمان صحی جهان وایل چې په نه میاشت کې سلور ځلې باید دوی ډاکټر ته لاړ شي. اوس دبليو چو یا سازمان صحی جهان وایي چې اته ځله باید دوی ډاکټر ته لاړ شي او د ډاکټر تر مراقبت لاندې وي.
بله بله ډاکټر صاحب، د پروان د زینب په نوم یو چا ټلیفون کړی، ډېر منتظره ده. مهرباني خبرونه ته خره خلاص. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نجات طارق څخه؟
سلام خدمت شما نریات سرستان، بخیر خدمت هم تمام همکاران تان، خصوصا نظر محترم.
مننه. چه پختن لری؟
تشکر، سلامت باشین. سلام به دکتر سید محترم. از دکتر سید میخواد میرا بپرسم، دکتر سید یک خانم محترم بود، یعنی اونا سرطان داشتن، وقتی که اونا جور شدن به پاکستان رسن، بعد از او دکترها بهش گفته بود که تو دیگه یعنی میتونی مادرش ای باز بود، از او که بیچاره دو بار امن داشت، یعنی دنماگی طفل خلاص داد و تو بس کسا بهش گفت که تو دیگه نمیتونی مادرش، به خاطر که عملیات چی دیو دواز یا خوردی بیشتر به تشویش است. اگر شما بر ما بگین که اینا میتونن مادرش.
دکتر صاحب مهربانی، کوشش پدری ورته جواب ورکړي چې پوښي مهربانی.
خب ما میخوایم ایره بفهمم که آیا خانم در دوران حاملگی خود نزد دکتر رفته، معایناتش تکمیل شده، آیا تشخیص شده که در این دوران مادر کدام تکلیف داشته که سبب زایی شدن طفلش میشه و در دور شده یا نشده. اگر خانم این کار نکرده، باید که خانم به یک مرکز تخصصی پیش یک مراجعه کنه، در کابل پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنه که قبل از اینکه دیگه عمل میگیره باید تمام معایناتش تکمیل شوه که شناسایی شوه که دلیل اصلی چی هست که طفلای عزیز زایی میشه. و دیگه هی که اطمان اگر او در سن قرار داشته باشه که میتونه عمل بگیره، یعنی با بعد از سنای 50-55 نباشه، اطمان که پیش دکتر میره و معاینات خود تکمیل میکنه و در صورت کدام مشکل نداشته باشه، عادت مهار منظم داشته باشه و ما با ما مریض شوه و تخمدانایش هم دکترها توسط التراساوند تعیین میکنن و حتما که نرمال باشه و توان حمل گرفتن نداشته باشه و شوهرش هم کدام مشکل نداشته باشه، انشالله که مراقبت های خود معاینات خود تکمیل کنه حتما که حمل میگیره.
بله دکتر سبیابل، اوریدون که هم د اسکایپ لاره ډیر منتظر دی دا به راواخلو.
مننه زما هم سلامونه نیکه هیلې قبول کړی. اسدالله صافیم د سندونو کور لغمان نه، یو سلام ډاکټر صاحب ته او یو سلام جلالوف صاحب ته. زما پوښتنه در از ماشوم کې باید څومره وخت واخیستل شي چې هغه ښه ماشوم نړۍ ته راشي؟ مور ولادت کې باید څومره وخت واخلي؟ او بله خبر دا ده چې یو مور دغه چابي ګولۍ او بعضې پشکاریانې بعضې درمل تطبیقي دغه په ماشوم او په مور څومره بد اغیز لري، څونه مشکلات مور ته پیدا کړي؟ ډیره مننه چې ماتم په خبرونه کې وخت.
بله باید د هر ولادت په منځ فاصله کې حداقل 2 کاله بد دا ماشوم 2 کلنه به وشي بیا نور ماشوم به پیدا شي، ځکه چې یو مور ضرورت لري چې د وجود ټول ذخیره ډک شي چې بیا هغه ذخیره مصرف شي، یو سالم انسان د هغه ذخیره نه جوړ شي. که مور په یو ماشوم کې ټول خپل ذخیره مصرف کړي وي، بیا هغه نور کوم شی ونه لري چې بیا بیرته نور څوک د یعنی یو انسان د هغه نه به جوړ شي. د همده خاطر نه دی چې تاسو ګورئ کله چې هغه حمل ژر به ژر دي، یو ماشوم چې پیدا کیږي هغه ډیره کم وینه دي، هغه ډیره کم وزنه دي، او مور هم هغه ته ډیره بده خونریزی پیدا کیږي پس له ولادت نه، چې هغه د مور حیات تهدید کوي. او هغه ماشوم چې کم وینه وي هم کم وزن وي، هغه مقاومت هم ډیر ټیټه دي او ژر ژر میکروب نیسي، او هغه څوک چې ژر ژر میکروب نیسي د هغه مرګ چانس هم ډیر دي. او بل دا چې مور کافي شیدې نه لري چې هغه ماشوم ته شیدې ورکړي، او نور دا چې ماشومان دې شي مور نشي کولای شي چې د هغه مراقبت وکړي. ادم دا وجه ده چې موږ سوري تغذیه په افغانستان کې ډیره په لوړ کچه ده، او تاسو به پیږي چې یو علت د 15 کاله ماشومان او دغه نه لږ مرګ میر امدا سوی تغذیه ده، چې دا ټول یعنی خطرات دي. او بل تاسو د میتود نه خبري وکړ، دا میتودونه هیڅ نه مشکلات نه لري، مګم چې ډاکټر ته لاړ شي هغه کوم داخلي تکلیف و نه لري، وګوري کوم میتود هغه ته شدي، یعنی هغه استفاده وکړي میتود شدي دغه نه چې دوی ژر ژر ماشوم براولي.
کور ودان د نسایه ولدی ناروغیو ترینر او متخصص ډاکټر ناجی طارق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته، د خبرونه په دې برخه کې مو بل متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو احمد ولی راسخ زموږ میلمه دی راسره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او همدارنګ د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
ډاکټر صاحب مخې مو چې خبرې وکړلې، تاسو به هم ویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د نسناست یا د غذایی تخم تسمم ناروغی ډیره زیاته ده، کله په لنډ راته ووایه چې د نس ناست ناروغی ولې دومره ډیره ده؟
ولا صاحب زموږ ټول هیوادوال باید په دې خبره پوه سي چې عمدترین لامل یې زموږ په وطن کې هغه دوه شی دي، یو زموږ دغه خپله حفظ الصحه فردي او اجتماعي متاسفانه ډیره ضعیفه ده، او بل سوی تغذی، ځکه د مونږ ماشومان هغه ډول لازمه او متوازنه غذا چې باید وخوري هغه نسي لاسته راوړلی. او له بلې پلوه هم متاسفانه تاسې خبر یاست افغانستان کې دغه ډېر جنګونه او بې جایه سوي کسان چې هرې خواته زیب ده، دا ټول هغه لاملونه دي چې متاسفانه د اسهالاتو د نسناستې او داسې نورو ساري ناروغیو لپاره زمینه مساعده ایسي.
څه کول پکار دی په فردي ډول او دغه راز په ټولنیز ډول؟
ډیره مهمه خبره دا ده چې دغه میندې او کورنۍ د خپلو نو اول فردی حفظ الصحه ته ډیره توجه وکړي. هغه فردی صحه دغه د خپل ماشومان لاسونه او همدارز یعنی عادت ورته ورکړي څنګه خپل ځان پاک وساتي د خپل کور په کچ. همدارنګه د کورنیو په کچ کوم خواړه غذایی مواد هر شی چې آماده کیږي باید مطمئن اوسې چې دا غذایی مواد پاک اوسي. که له بیرونه راوړي دغه پاکېدو ته خاص توجه وکړي. ضرور نه ده چې مونږ تاسو ډېر قیمتي لارې پیشنهاد کړو، فقط ساده اوبه، پاکې اوبه او که بعضې اوقات وسې کوئ دوی کلورین یا بعضې که لاس لاسرسی ولري او که ونه لري حداقل په پاکو اوبو هم خواړه پاک سطره پرېمینځي. همدارنګه کوم خواړه چې پخوي او د پخېدو یې ښه صحیح باید پاخه سي. او په همدغه راز که چیرې خواړه اضافه پاتې کیږي، که چیرې هغه ساتي نو هغه ساتېدو ته داسې توجه وکړي چې یخچال او څه شی ولري په ښارونو کې خو له هغه نه استفاده وکړي، که ونه لري په کلو کې هغه خپل وطني طریقو باندې داسې لارو باندې چې هغه خواړه فاسد او خراب نه سي. او که چیرې فاسد او خراب شو بیا د استفاده نه کوي. دا فردي شیان دي. او اجتماعي چې د په مجموع کې د اجتماع برخه کې د پاکو اوبو کارول، همدارنګ اوبو ته لاسرسی، خپل ځان مینځل او دغه کثافات او دا شیان په سرکونو او کوڅو کې نه اچول او هغه په یو منظم ځای کې اچول، دغه ټول هغه شیان دي چې د حفظ الصحه او د دفناسي په وقایه کې ډېر نقش لري. حتی ریسرچونه وایي که تاسو یوازې لاس اوبو پرېمینځئ 15% نسناسی کمیږي، او که تاسو صابون ورسره وکاروئ نو تر 50% د نسناسی واقعات کمیږي. یعنی تنه په یو لاس مینځل او په همدارنګه د صابون په استعمال سره تاسو کوئ سئ چې 50% نسناسی واقعات کم کړي. نو زه خبرې همدلته متوقف کوم، بیا تاسو که بله پوښتنه یې په خدمت.
د نسناسی ناروغي څومره خطرناک ده؟ یعنی د ناروغ د مړینې سبب هم کېدای شي او په کوم مواردو کې؟ یعنی کچیرې روغتون ته ونه رسیږي، ډاکټر ته ونه رسیږي او درمل ونه خوري؟
متاسفانه ځینې وخت مونږ تاسو ته د نسناسی ډېر عادي ښکاري، ولکه چیرې تاسو شفاخانو ته راسئ او یا هم په کلیو کې او په کلینیکو کې وګورئ کله کله نسناسی په دې حالت ته رسیږي چې بیا متاسفانه نه دی خصوصا د ماشومانو ځان اخلي. په کال کې متاسف تقریبا په افغانستان کې د عمارو په مخ متناسب شوي تر 450,000 هغه ماشومان بستره وو چې هغوی شدید نسناسی ناروغۍ باندې مصاب دي، او له دې نه متاسفانه یو شمېر تلف کیږي. علت یې همدا ده چې نسناسی متاسفانه باعث د دې کیږي چې د بدن اوبه ډېر په سرعت سره ضایع سي. او متاسف په دې ټولو پیږو چې اوبه د بدن د فعالیتونو لپاره یو حساسي شی ده. او په شدیدو حالاتو کې حتی داسې هم کیږي چې په 24 ساعتو کې نور ماشوم له منځه وړي. نو متاسف ډېر واقعات د اسهالاتو د مړینې له وجې نه په کلنۍ توګه په افغانستان کې لرو، په کلو بانډو منطقو کې او د عمار د عامې روغتیا وزارت سره ثبت هم دي.
یو اوریدونکی منتظر دی، دا بره وخت مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لري.
السلام علیکم نور صاحب، تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه. آغامی د جلال آباد یم، زما د محترم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، آیا د طالبان اسلامي امارت به ونشي کولی چې بدون د خارجي کومکونو نه یعنی انکشافي کارونه که ونشي کړی، نو دا عادي کارونه چې دا دوی کوم کلینیکونه شمخانې جوړې کړي دي پخواني حکومت، آیا دوی به ونشي کولی چې دغه داخلي عواید او مالیاتو باندې دغه شمخانې صحیح وچلوي؟
بلې مننه کور ودان د مهربانی ډاکټر صاحب.
ډیره مهمه موضوع په دې برخه کې صدر ده چې دغه لاسراوړنې بدون د شک دی د ټولو عمده لاسراوړنې دي. خو دا لاسراوړنې اکثرا تقریبا 95% دا د نړیوالو کومکونو له وجې نه شوي دي. نړیوالو ډېره زیاته مالي مرسته په دې حکله کړې. نو که چیرې د نړیوالو مرسته نه وای په دومره کلو کې، دا موضوع ممکنه نه وه، ځکه تاسو پوهېږئ چې متاسفانه د متاسف عواید په عمره اندازه زیات نه دي چې دا مشکلات حل کړي. که افغانستان اسلامي امارت هم په دې حکله کار کوي، په حقیقت کې د عوایدو د غنه د سر د دنیا د کومکو ته ضرورت لري. او دا عواید د متاسف تر کله، اگر چې زه یو مالی سړی نه یم په دې باره کې نظر ورکړم، خو زه فکر نه کوم چې د متاسف داخلي عواید به دومره وي چې دا کلینیکونه مخته لاړ شي. نو ځکه دا به یو ډېر غټ ناورین.
اوریدونکی د مهرباني ځان راوپیژنئ او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
روز جوړه په خیر زاج بلاد پاریز ولایت نظامت پر کړی سر ولسوالینه
مننه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ نه پختنه لري
بله و اول خپل درانه سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم ورځ لازم ما دغه کلمو مشکل لرم درد لري همیشه واخ می میدان درد ونسي ډاکټر هم څنګه دی تللې ما غواړم چې ډاکټر سره ورانمای جاته وکړي
بله وروره سلامونه اونې کې هله اول خدای او اعلی در طاقت د شفا در کې د ډاکټرانو ته تللې کوم تشخیص د طبي کوم نوم در تویل چې ته دغه ناروغي لري کنه
یا د ډاکټر سره محترم ته پاکستان او افغانستان چې هر څونه تللې ما د معایناتونو می رقم کړی دي تر اوسه دغه شي معلومه ناروغي نظر ته ویل چې دغه ناروغي لري دا واره کې څه کېږي د دوی ته تشويش کې ډېرې دغه راتوي ته روي تکلیف لري
د ورته د ما نظر دغه ته د دې زیات کوشش وکي ته کومه غزا کومه ډوډۍ چې په دبا د خوري لغنه د ځان وساتي هغه ډوډۍ نه د ځان بچ کی هغه ډوډۍ نه د فیصله د خپل د ځان ډاکټر سی عامدارنګ کوم روحي موضوعات کوم تشويش ده که په د تاثیر کې د نه د ځان ساتي دا دوه ډېر مهم موضوعات دي ته فیصله په دغه د میډې نو ناروغي کې د خپل شخص مرسته او کومک ډېر زیات همکاري کوونکی ده ځکه موږ اوس مشخص له دې لري نه نشو ویلای چې د ناروغي څه شته په د ډاکټرانو ورته ویل ځکه موږ یو تکلیف لرو په نام د هیریټیبل باول سندروم یا آی بی اس د آی بی اس داسې شی ده چې جسمي او رواني رابطه د یو بل سره باعث د دې کېږي چې بیا هضمي سیستم کې مشکل پیدا شي نو که چیرې د دې ورور مشکل آی بی اس وي نو عام د